السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. متحدو ایالاتونو خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل وی پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې فعال دي او هغه امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو له خوا د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان له مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او د بشري چارو کارکونکو زوروي یا بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته ښایي د شک په سترګه وکتل شي او د حقوقو د نیول کېدو دلیل هم ښایي روښانه نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې بهرنیو اتباعو او دغه راز د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو ته د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غږ د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیګانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړې، خو دا چې د دغو غوښتنو په اړه بحث اوس ځنډېدلی د لامل په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوي چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپله پریکړه وځنډوي. د طالبانو له واکمنېدو راوروسته دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه خپله پریکړه ځنډوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقونو د دوه فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی او د هغوی د کورنیو د غړو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلي بنټ بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوې. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقونو مدافع فعالان، د نادولتي ټولنو کارکوونکي، خبریالان او نور هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقونو ملاتړ غږ اوچت کړی دی. جولیا پارسي د تلې په پنځمه د کابل کلایفت الله سیمې څخه نیول شوې وه، خو پرون فعالانو تایید کړ چې طالبانو نوموړی خوشی کړي. ندا پروانی چې د وګي پورسیو کې د خپل میړي او یو ماشوم سره په کابل کې نیول شوی و، د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له بنده په ضمانت خوشی شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر څو ورځو کې دوی د خبريالانو د توقيف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پیښې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یکشنبه په ورځ په پروان کې د تلونیوز خصوصي تلویزیون خبريال روح الله سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي او پروان کې یو بل خبريال زمير زوهير توقيف کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو خبر پانه کې ورته اندېښنه څرګنده کړي. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقيف شوي خبريالان خوشي کړي. د افغانستان درې تنه پخوانی پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیلوټانو کوچنی یو ماشینه الوتکه د برېښنا له مزي سره ولګېده او په پایله کې محمد حسین موسوي او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 29 کلن علی جان فردوسی مړه شول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکې په اوکراین په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخت لړه او غبار وو. ویل کېږي چې دغه افغان پیلوټان د پخواني افغان حکومت پر مهال د روزنې لپاره امریکا ته تللي وو. سپینې ماڼۍ وایي په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسېدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري. د دې بستې دقیقه اندازه نه ده ښودل شوې، خو سپینې ماڼۍ پرون وویل چې په دې پسې به کانګرس د نورو مرستو په برخه کې له ځان پرته اقدام وکړي. ولسمشر جو بایدن د کانګرس له غړو په تیره له جمهوری پالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازړتوب یوې خواته کړي او هغه طرحه تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د څه باندې 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه پکې کړي. په دې بسته کې د اوکراین برخه 1.5 میلیارد ډالر ده. او فنلند پرون د دسمبر په 13 له متحده ایالاتونو سره د پوځي همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. دا سند یو ورځ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناتو په تلواله کې د غړیتوب په خاطر د هیواد ته خبرداري ورکړ. دا موافقه په روان اپریل میاشت کې په ناتو کې د فنلند د شمولیت له اصولو سره سم د واشنگتن سره د هیواد د اړیکو پراختیا ته رسمیت ورکړ. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شي. د ویب پاڼې آدرس د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې پاکستانی چارواکو د کډوالو په نړیواله ورځ یو ځل بیا په یو وخت له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. یو شمیر ایستل شوی افغان کډوال وایي چې پاکستان کې بد ورځې لیدلې.
هر ورځ به نوولو تنګولو به پیسې ورسخه اخستلې، پیسې به مور کولې، بیا به لکړو، بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه ټکټران مو مزکی وي هغه شان ټول پات سول.
د پاکستانی چارواکو له خبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت وایي د کونال پر سیند د بند جوړولو پروژه تر کار لاندې ده.
د ګمبيري بند پروژې سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
د افغانستان بل گاونډي ایران بیا وایي د هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بیساري ډول کم شوه. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واوري چې د مچیو یو شمیر پالون کې وایي تولیدون کی شات افغانستان کې بازار نه لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. راځو د خبرونې د سر راپورته. پاکستانی چارواکو پرون یو ځل بیا په یو خلل له دې واده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وویل چې کډوال تل تر تله په پاکستان کې نشي اوسېدلی، او سرپرست صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان د کډوالو په قربتوب سره خپل امنیت په خطر کې نشي اچولی. دا څرګندونې پرون د دسمبر په 13 د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت شوې دي. تفصیل احمد تکلاو.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو خپرونو او پارلماني چارو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د دسمبر په 13 نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کې د وویل چې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تل تر تله لویزې پرته په پاکستان کې نشي اوسېدلی. د اسلام آباد پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی سولنګي له هم نیوز خبری چینل سره په مرکه کې ویل اوس مهال شاوخوا 40,000 افغانان چې په تیرو 40 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله په پاکستان کې دیره دي. ښاغلی سولنګي زیاته کړه چې یو شمیر هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا او متحدان یې تر اوسه په خپله نه دي توانېدلي چې دا 40,000 افغانان وباسي. په عین حال کې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې حکومت یې د ده په وینا د غیر قانوني کډوالو د کوربتوب په خاطر نشي کولای خپل امنیت په خطر کې واچوي. انوار الحق کاکړ له دې مخکې هم څو ځلې ویلي و چې افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري، خو هغه برطانوي ورځپاڼې ګاردین ته په یو مطلب کې چې د یکشنبې په شپه خپور شو ادعا کړې چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 14 تنه افغانانو په پاکستان کې تروریستي حملې کړې، او په هغو تروریستانو کې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي د ده په وینا 15 تنه یې افغانان وو. د کاکړ په لیکنه کې راغلی دي چې له افغان کډوالو څخه هغه جنایتکارې ډلې هم استفاده کوي چې په سیمه کې له فعالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې په سلو کې 93 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری راستنیدونکي کډوال وایي له دې هېواده په زور ایستل شوي، او حتی ځینې یې ادعا کوي چې پولیسو یې هر څه ترې اخیستي دي. 15 کلن محمد اکبر تازه د کندهار له لارې خپل هېواد ته راستون شوی دی.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې پیسې به مو ورکولې بیا به لک رو بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شی په لیلام لاړه ټکټران مو ځکې وې هغه شان ټول پات سول په لیلام لاړه د لس لک روپو شی په دوه لک لیلام سپینځه لک باندې لیلام سو
کاکر د ګارډین د مطلب په دوام لیکلی که څه هم پاکستان د یو شمیر زیارکښو افغان کډوالو له کار څخه ګټه پورته کړې خو د په وینا هلته د ډیرو کډوالو ورتګ ستونزه جوړه کړه. کاکر د لیکنې په دوام زیاتوي چې ډیری کډوالو په تور بازار کې کار کوو، مالیه یې نه ورکوله او د قانوني کارګرانو ځای دوی نیولی وو. خغلی کاکر وایي چې د افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د پاکستان د حکومت له هڅو سره سره یو شمیر کډوالو نه غوښتل چې ځانونه ثبت کړي. د افغان کډوالو د ناڅاپي ایستلو په خاطر یو شمیر دولتونو او د بشري حقونو ډلو د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. اسلام آباد د 13 اکتوبر په دریمه شاوخوا ولس لکه افغانانو ته له یوې میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده ووزي او د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه روانه ده. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه څه کم 15 لکه کډوال په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ژمي پیل ته یوازې څو ورځې پاتې دي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې ده. بلورته د یو پاکستانی لوړپوري چارواکي څرګندونه ورسته چې پر کونړ سیند د بند جوړولې له پاکستان سره دښمنی بللې وه. د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت بیان متي الله عبد وایي چې دوی پر کونړ سیند ګمبيري دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. نوموړي که څه هم د پاکستانی لوري په څرګندونو تبصره ونه کړه خو وی ویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی دا کړی و چې افغان طالبان له یو هندي شرکت سره په خبره بوخت دي چې د کونړ پر سیند باندې جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې که دا کار د پاکستان د ګډون پرته ترسره شي د کړکیچ او شخړو لامل بشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبيري دښتې سره د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متي الله عبد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبيري بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي په ورستیو څرګندونو تبصره ونه کړه خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست راست عبد اللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اڅکزی د یک شنبه په ورځ ادعا کړې و چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ یې کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکیچ او شخړو د ډیرېدو لامل به شي. جان اڅکزی زیاته کړې د بند جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلون کوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله صدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي وایي په کونړ کې له ګمبيري دښتې سره جوړېدونکي بند به پاکستان ته پتلون کوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړیږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټ برېښنا به تولیدوي او په ګمبيري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی صدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډېره ګټه رسیږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهیږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکانات ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزي حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. نو دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د دې بنسټیزو پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
بینوی اجازه پاکستان به دست بیاره.
د یادونه د چدروان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بن جوړولو په خاطر یو انلاین کمپاین هم پیل شوی وو چې د نور افغانانو ترڅنګ د طالبانو زینو پلویانو هم پکې برخه اخیستی و. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري په کونړ کې د اوبو د زینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را پدې خوا غنو حکومتونو پر کونړ سیند بند جوړولو ژمنې کړې، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دی عملي شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په داسې حال کې چې ایران په تیرو دو کلونو کې د هلمند سیند په اوبو کې د خپل اوبو خوار پر سر له کابل سره پر لپسې لانجې وکړې، راپورونه وایي چې د هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بېساري ډول لږه شوې ده. د ازادۍ راډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د برېښنا د تولید لپاره نامتوازن اقدامات د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم لاملونه دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
رسمی ارقام ښیي چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام ښیي چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچه 40% کمه شوې ده. راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د روانې لندې میاشتې تر 28 نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 20% زیاتوالی راغلی، خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي، خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یوه برخه تشه د اوبو له بندونو د خوراک ډیری او نامتوازن برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په ورسي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 20% زیاته شوې ده. د راډیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو اتو میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو اوسم راځو په افغانستان کې د اوبو د کموالی ستونزې ته. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 2 میلیونه وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د سازمان دا هم لیکلي چې د اوږدې وچکالۍ له امله په دې هیواد کې د اوبو 20% سرچینې وچې شوې. یونیسف دا څرګندونې د جاپان لخوا د 4 میلیونه امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې اعلامیه کې کړي. دا پیسې به په افغانستان کې د اوبو رسولو په پروژو ولګول شي. تفصیل له امید زهیر ملاورو.
په افغانستان د بیمخینی سخت وچکالۍ بد اغیزي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 2 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري او تر څنګ یې د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 20% سرچینې وچې شوې دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خپره کړي چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوي وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغېز کړی او همدا اوس لپنزو کلونو کم 2.8 میلیون ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شدی ورکون کې مندې د خوارزواکۍ لګواخ سره مخ دي. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی، بیروزګاری، وچکالی او د خوړو نه خوندیتوب ته په اشاره زیاته شوې. اټکل لږ په 2024 کال کې باندې 3 میلیون افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان د مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 4مه وویل افغانستان د 3م کال لپاره په 13 کلونو کې له بې مخینی سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 4 ولایتونو 15 د وچکالۍ له سختو ناوریني حالاتو سره مخ دي چې له 50 سلنه ډیر نفوس اغیزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وای چیرې چې اوسی د څښاک اوبه نه لري او اړ دي چې په بیا یې واخلي.
ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپل اوبه اخلو دی باندې د دروازه کې کومې اوبه راځي د اوبه نفر ناری وي په دې یخ کې ماشومان لمنډه سي اوبه راغلی دی، اوبه چپاسه اوبه ماشوم خلاص وي بیرته واخله. ډېر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکي محب الله بیا وای سیمه کې خلک پاکې اوبه نه لري او مجبور دي چې غیر صحي اوبه وڅښي. په افغانستان کې د وچکالۍ په دې اغېز داسې مهال را برسېره کېږي چې د اګست په 2مه یوناما په یوه اعلامیه کې وویل دا هېواد د اقلیمي بدلون له اغېزو سره د مبارزې لپاره د 100 تر ټولو زیانمنونکو او هغو هېوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو چپو 19:15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو نه اوري په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. هله دا چې هغه پروګرام هم را سره ووري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې په افغانستان کې د شاتو مچیو یو شمیر روزونکو شکایت کوي چې په هیواد کې د ننه د پلور بازار نه لري او بهر ته هم صادرات نه کیږي. دوی غواړي له افغانستان بهر د خپل تولید شوی شاتو د صادرولو لپاره زمينه ورته برابر شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې په خوا به له کورنۍ شاتو استفاده کوله وایي چې اوس د شاتو د پیرلو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې وو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاتو د مچیو د فارمونو یو شمیر خواندان وایي څو کال د دوی په فارمونو کې د شاتو حاصلات زیات شوي، خو د کورنۍ او د کمزوري اقتصاد لامل یې پلور کم دی. په هرات ولایت کې د مچیو د روزنې د فارم یو څښتنه ګلغونچا چې له 2 کلونو راهیسې د مچیو په روزنه او د شاتو په تولید بوخته ده شکایت کوي چې څو کال یې په هیواد کې د شاتو پلور ښه نه دی.
په خاطر
څو کال د شاتو حاصلات او د مچیو پالنه د 3 کلونو په پرتله خو خود محصولات او په خرڅلاو کې ستونزې لري. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له دولت څخه مخوښتنه ده چې د کورنیو تولیداتو لپاره بهرني بازارونه عمومي څومره خپل شات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
خو په بلخ ولایت کې د مچیو د روزنې فارم خاوند ګل محمد وایي چې سږ کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات ډېر ښه نه وو او تر څنګ یې د شاتو له پلور څخه هم کومه ګټه نه ده ترلاسه کړې.
سکل وچکالی و دو تنه شات مو تولید کړل، د خرڅلاو په څنګه کې موهیت ساوان نه دی کړی او نه هم کومه ګټه شته. لګښتونه ډیر دي خو زموږ خرڅلاو کم دی. موږ غواړو چې زمينه راته برابر شي تر څو زموږ تولید شوی شات بهر ته صادر کړو.
د شاتو یو شمیر دایمي پیرودونکي چې په خوایې تر ډیره له کورنۍ او شاتو څخه استفاده کوله وایي چې دوه کال کېږي چې اقتصاد یې کمزوری شوی او شات یې نه دی اخیستی. مصور چې له دغو کسانو څخه دی ازادي راډیو ته وایي خاوندانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویاند عبدالسلام جواد وپوښتل، خو هغه وویل چې په سفر کې دی او زموږ پوښتنو ته یې ځواب ورنه کړ. د کرنې او کرنیزو محصولاتو د خونې مسؤلینو له خپلې ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د شاتو د تولید د کچې او د پلور بازارونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شاتو یو کارپو قاسم مجددي او د معجزه شفا د نړیوال شرکت مشر چې د شاتو سوداګري کوي وایي افغاني شات لوړ کیفیت لري، خو که د خامو موادو په توګه صادر شي ښه بازار به ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د افغاني شاتو د لوړ کیفیت له امله باید د نړۍ بازارونو ته د ښه بازار موندلو په خاطر له پروسس او بسته بندۍ وروسته صادر شي.
موږ شات د خامو موادو په توګه نه صادروو، موږ یې بسته بندي کوو او له دې عمله چې دا اورګانیک او غرني شات دي ډېرې ګټې لري. افغانستان کې باید یوه یا دوه فابریکې جوړې سي چې پروسس سي، بوتل کې واچول سي او بیا بازار ته وړاندې سي، تر دې وروسته پیرودونکي لري.
د تمامه دنیا خریدار داره.
د شاتو د فارمونو څښتنان وایي چې د دوی شات تر ډیره په غرونو کې د مچیو له لوري د محلي بوټو له خوړلو لاسته راځي، خو د نورو ستونزو تر څنګ د ټیټ کیفیت وارد شوي شات چې په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي د دوی بازار یې پیکه کړی او کاروبار ته زیان رسیدلی. د فارم لرونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په کورنیو بازارونو کې د یو کیلو خالص شات بیه له 1500 څخه تر 2000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
اوس هم ورزو نورستان ته. په نورستان کې د طالبانو چارواکي وایي هڅه پیل کړي چې دغلته د قومونو ترمنځ د لسیزو دښمنۍ پای ته ورسوي. دوی وایي چې په دې برخه کې لاسره وړنې هم لري. تفصیل له روح‌الا انوري اورو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ او لری پروت ولایت دی چې د ځمکې ځنګلونو څړځایونو اوبو او نورو خبرو باندې پکې په زیات شمیر کې کوچنۍ او غټې دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته د مرګ ژوبلې رسیدو سربیره ځنګلونو او نورو ملي شتمنیو ته هم زین رسیږي. اوس په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو دښمنیو حل کولو او ورته د پېټکی خودو لپاره هڅې پیل کړې دي. په بیانای چې په تیرو دوه نیم کالو کې له 800 زیاتې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی محمد نادر د خپل لاستراوړونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 300 شخړې حل او فصل شوې دي چې په هغه کې شل نه تر 15 پورې غټ شخړې حل او فصل شوې دي. د کاندیش او د کوشتوز موضوع چې هغه ډیره مهمه ده ټول نظام لپاره، ټول افغانستان د ولسونو لپاره، چې نوې کال رئیس دا موضوع دوه طرفونو ته څرګندونه ډیره سخت شخړې شوې دي او یو بل ته جامه اړولې دي. تقریبا 400 کسانو پورې مړو ته رسیدلي او سلګونه نور دغه شانتي زخمیان دي چې د امارت راتګ سره نو دغه موضوعات حل او فصل شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي په دې خوښ دي چې له لسګونو کالو وروسته یې کلیوالي، قومي او د نورو دښمنیو د هواري هڅې پیل شوې دي. د پارون اوسیدونکي حکیم الله
ډېر دښمنیان وي هغه د مشرانو په توسط باندې ختم شول. د موږ ډېر د اسلامي امارت منونکي یو او غواړو چې دا نورې کوم پاتې دي دا شخړې منځ ختم کړي.
په ختیځ، لویدیځ او مرکزی نورستان کې د کامدیش، کوشتوز، د چاهل او باخترنګ په څیر پخوانی او خطرناک دښمنۍ وشتون تل پر امنیت بداغي زکړي. که د شخړې یو لوري حکومت سره ولاړ دی نو بل لوري د حکومت مخالف ډلو ته پناه وړي او د هغوی صفونه قوي کړي دي. اوس چې د دغو شخړو او دښمنیو د پای ته رسولو او پر دوستۍ د بدلولو کوښښونه روان دي، نو ختمېدو سره به یې په سیمه کې امنیت هم ډاډمن شي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio